دا جشن چې د پغمان په قصر کې جوړ شوی وو لومړی د کلتور د ودې په اړه پکې خبرې وشوې. له خبرو وروسته د اتڼ نوبت شو چې ګڼو ځوانانو پکې څڼې وغورځولې. ورپسې مشاعره وشوه او همداراز ممثلینو خپلې تمثیلي ټوټې وړاندې کړې. د پغمان په کلتوري جشن کې د دې پروګرامونو ترڅنګ د سندرغاړو له ډلې فرشتې زرولي افغان، راشد احمد خان، نیاز فتح علي خان او شوکت سواتی هم خپلې سندرې ګډونوالو ته واورولې. په روانه خپرونه کې د دې جشن له یوه تنظیمونکي عماد الدین دوران سره مرکه هم اوریدلی شئ. د عینکو د کان د لرغونو اثارو د کیندنو پروژه په رسمي ډول د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته وسپارل شوه. د باختر اژانس د خبر له مخې په هغو مراسمو کې چې په همدې مناسبت د عینکو کان په ساحه کې جوړ شوی وو، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري خبرې وکړې او ویل لرغوني آثار د یوه هیواد د ملي هویت او فرهنګ څرګندوی دي او یوازې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نه بلکې ټول ملت یې په ساتنه کې مسؤلیت لري. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست دغه راز وویل په پام کې ده چې په لوګر ولایت کې یو موزیم جوړ شي چې د دغو آثارو یوه برخه او هغه نور آثار چې د کیندنو له امله ترلاسه کیږي پکې ساتل شي. په پای کې د قانونو او پټرولیم وزارت سلاکار سید امین هاشمی د دغه پروژې سندونه پوهان محمد رسول باوري ته وسپارل. د عینکو د کان د لرغونو ساحو څخه ترلاسه شوي آثار له دویمې تر اتمې میلادي پیړۍ پورې اړوند دي چې له دغو ساحو څخه څه د پاسه 2500 ترلاسه شوي آثار ملي موزیم ته لیږدول شوي دي.
ولسمشر تلیک په نوم افغاني فلم په سویس کې لوړې جایزې ته کاندید شوی دی. زموږ همکار محمد حدیث پردیس دې فلم ته کتنه کړې. راته وایي چې د دې فلم سوژه څه ده او څه ځانګړنې لري.
سرایا زنی که به اعدام محکوم شده چند قبل رئیس جنایی یکی از ولایات در افغانستان بود.
این نامه را برای فرزندانم نوشتم.
د یوې داسې افغاني ښځې د ژوند تریخ داستان چې ژوند ورته د زهرو په ګوټ بدل شوی. د دې فلم نوم ولسمشر ته لیک دی. په دې فلم کې د سوریا په نوم د یوې مېرمنې ژوند انځور شوی چې عدالت غوښتنې لپاره مبارزه کوي خو د خپل ژوند د ملګري د بې باوریو په لومه کې نښلي. یو ځوان د سوریا انځور نقاشي کوي چې دا موضوع د سوریا او خاوند ترمنځ یې په تاوتریخوالي اوړي او ان تر دې چې سوریا د خپل خاوند د قتل په جرم د زندان تورو تمبو شاته لویږي چې بیا وروسته په زندان کې پر نشه یې توکو اخته کیږي.
او یک نقاشی بود، او یک عکس بود که ما گرفته بودم، واقعیت نداشتو.
بس پن بفهمین که چی میگه.
د دې فلم مرکزی رول د هیواد مشهور هنرمند لینا عالم لوبولای. دغه فلم چې اوس په سویس کې د لوکارنو په جشن کې د اولین لوړ سینمایي فلم او یادې اوپیرا پرایمی ایوارد لپاره نومول شوی، لومړنی افغانی فلم دی چې په وی نړیوال نندارې کې معتبر جایزې ته نومن شوی. دغه فلم جوړونکو رویا سعادت په دې اړه وایي:
از لحاظ ساختار و پرداخت قصه و محتوا،
اغلی سعادت وایي د جوړښت او د قصې د محتوا اړخ د لومړنی او متفاوت کار چې په تیر کې نه دی شوی. که د فلم تخنیکی مسایل په پام کې ونیول شي نو لګښت یې لوړیږي. د کابورا پروډکشن او د رویا دوست فلم د خونې له لګښتونو پرته چې په پام کې نه دی نیول شوی $150,000 لګښت پرې راغلی چې دا زما او زما د خاوند شخصي پانګونه ده او زما خاوند د دغه فلم کیسه هم لیکلې. د مېرمن سعادت په خبره د لوکارنو د فلم جشن له وینس، کین او برلین له جشنواري وروسته د فلم لوی جشن دی چې له تاریخي اړخه خورا ډېر اهمیت لري. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت لدې کابل چې ولسمشر ته دی ولیک په نوم فلم د لوړ فلم جایزې ته نومن شوی هر کلی کبي. دغه وزارت وین صابر مومن له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې برخه کې د هر ډول مرستې ژمنه وکړه.
هغه سوجي چې دلته په افغانستان کې واقعا چې د خلکو دردونو او رنځونو او د ستونزو لمن څخه ټاکل کیږي، دغه ډول سوجو باندې کار شوی. د اطلاعات او فرهنګ وزارت
د رویا سعادت په خبره دغه فلم د تصویر اخیستلو چارو یو نیم کال وخت ونیو او ټول په کابل کې ډک شوی. مېرمن سعادت وایي دغه فلم جوړېدو ورته دا انګیزه او روحیه ورکړه چې باید په نشت امکاناتو هم د افغانستان سینما ژوندی وساتل شي، خو افغان حکومت ته هم پکار ده چې په دې برخه کې پانګونه وکړي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
افغان انځورګر عبدالواسع همدرد چې له شاوخوا دیر شو کلونو راهیسې انځورګري کوي او انځورګري یې له نورو نقاشانو متفاوته ده، وایي په افغانستان کې د هنر په برخه کې انقلابی حرکت ته اړتیا شته. هنر یو ځانګړی ماموریت لري او هنرمندانو ته باید دا زمینه مساعده شي چې دوی خپل اثار د هنر نننیو غوښتنو ته په پام سره وپنځوي. د ښاغلي همدرد سره مې مرکه کړې ده، پام ورته راړوم.
کوم مسیر چې ما تعقیب کړی دی نقاشي په حصه کې ډېر موده کېږي، ویلې مې دی فاکولته بالغ ماسټری پروګرام.
استاد څو کاله وسوه چې نقاشي کوي؟
عمومي ټول ارسان دا خبره کوي چې د کوچنوال سم شروع کړی، ممکن ما هم دغه سیوروند لودلی فاکولته تر علاوه مخکې هم دغه سره مینه او نقاشي سره بیا دلته ټیکنیک موضوعات اکاډمیکس ولا تاریخ موضوع منستر د هنر د تاریخ په حصہ کې معلومات ولا تمدن په حصہ کې شرق تمدن غرب تمدن د ټول موضوعات فلسفي موضوعات پکې راغلل. زه چې فکر کوم ممکن شل په زوږ د اشکالو.
استاد تاسو د هنر د تاریخ خبره وکړه، د هنر او د فلسفې خبره مو وکړه، دا چې هنر څنګه راغلی ده دلته دا خبره مو وکړه. په مجموع کې که د افغانستان د هنر په حیث کې خبره راته وکړې، زموږ هنرمندان لکه د نورې دنیا هنرمندان چې دي، هغوی هر وخت د دوی هنر په مجموع کې نه تنها نقاشي، سینما، تیاتر، شعر، ناول، کیسې د یو پروګرام له مخې بدلیږي، مکتبونه پکې ایجادیږي، شعوري دی غواړي چې هغه بدل را بدل کړي. په افغانستان کې په مجموع کې دا تحول څنګه ده؟
خوشحال، دلته خو یو انقلابي حرکت ضرورت شته. تاسو په تاریخ کې ویلي چې بعد له قرون وسطی چې هلته ظلم او استبداد او مذهب حاکمیت یې درلودل، بعد له روسان سره راغی، ډېر موضوعات د هنر پیسه کې را مخته سوله چې خپل په مجموع کې هنري فلسفه یعنی علوم او څنګه ته رااله او فعالیت شروع شو، او بالاخره دوی ثابته کړل چې موږ نوي خلک یو، نوي مفکورې لرو، غواړو چې تحول ایجاد کړو. د هنر د ماموریت پیسه کې چې څنګه به ماموریت ولري، څه تحول به په ټولنه کې راولي، د دوی ټول موضوعات شعوري او آگاهانه وو. یعنی یوازې دوی په دې اکتفا ونه کړل چې ګویا یو نظامی سړی، یو حکومت، یو نظام تحول راوستلی سي. دوی د فرهنګ په حصه کې یعنی یو فرهنګي انقلاب هم درلود دی وڅنګ. نو بنا د دوی وخت چې د یو کار شروع هغه سیاګاهانه یې تبن الته تغییر راتللی سي. نو بنا هر حرکت چې هغه شعوري او آگاهانه یې بالاخره هغه اثر گذاری پر ټولنه باندې. افغانستان ته څنګه راغلی دی هنر؟ ممکن تر یو حده پرې ماته معلومي، ځینې استادان تللي دي، بورسونه یې اخیستي دي. په هغه وخت کې چې ممکن زه په هغه وخت ډېر به کوچنی وم، هغه هنر هم په یو سنتي شکل سره راغلی دی، ولو چې زموږ استاد تللي دي، ماسټري راوړی دی. دلته د هغه افکار نه دی تطبیق شوی، دلته د فکر موضوع ده. نقاشي هم شعر ده. وخت چې څوک شعر لیکي او بل سړی وایي، څه احساس ورکوي مخاطب ته؟ نو بنان دغه یو فرهنګي حرکت دلته نه دی سوی، یو آرتست نسي کولای چې په ټولنه کې تغییر راولي. نو بنان هر حرکت د ځان ځینې خاص شرایط غواړي، او کوونه غواړي هم په یو فرد سره د حرکت اخر ته نه رسیږي، اثر گذار.
استاد، زه ستاسو له خبرو نه داسې پوښوم چې په صنعتي شکل سره یوه نقاشي دلته موجوده وه، او بیا ځینې استادان ولاړو د ملک بهر او هغوی نوی شیوی د ځان سره راوړي، خو نه منل شوی.
دا سیم نه دی چې نه منل کیږي، منل کیږي، ظاهرا منل کیږي، اما هغه شی نشي درکولای چې هغه استاد دا کار کړی دی. د کار ممکن څه مفاهیم ولري، دا به په جرمني کې یا په روسیه کې به څه تعریف لري، دلته څنګه تعریف موندلی شي؟ دلته نو اذهان نه دی ورته آماده، فکرونه نه دی ورته آماده. نقاشي خو په مجموع کې ټول دا څو هنر چې دی، یو د تیاتر په حصه کې یو وخت موږ تیاتر درلودې، څنګه چې ما اوریدلې دي، د ډرامو په حصه کې ژباړل کېدی، ترجمه کېدی، ټول داستانونه د شکسپیر او داسې نور خلک. خو د نقاشۍ په حصه کې زه فکر کوم چې نسبت و پخوا وختو ته، چون چې اوس ځینې امکانات میسر شوي دي، علاقمندانو ته دوی کتابونه ډېر شوي دي، انټرنیټ سره دوی یادې اخل یو شی چې دوی به نه مني، د دوی د ذهن به سره سم شی نه، یو ابسترکت نقاشي درستی. بل اخر دوی ته دوی یادې اخل دغه شی ته توجه کوي، وای ای چی است دغه خپل هم یو حرکت دی چې دوی خبره کوي چې دا څه شی دی.
کومه دودیزه نقاشي چې په افغانستان کې موجوده و، د دې په ایسه کې راته وایاست چې دا څه ډول یو نقاشي و
په دودیز شکل سره چې کلمر دا خبره کو دلته هغه فضا کوم چې باید اکاډمیک مدرسه وي وای یعنی موږ څنګه د یورپ آرتستان افکار دلته په ټولنه کې پیاده کچھ دوی خپل ټول خپل کار پیسې کې خپل افکار او پیسې کې دومره الته د دوی کار ارجیت درلودي او بل اخر اثر گزارو نو دلته اساس خبره چې داسې سنتي کارونه کوي او عموما خپل یعنی یو بوس کښې څوپلا تکراری کار څه کاری چادردار کاری دا هم ویلت لري علت دا دی چې ممکن یو نقاش تشویق شوی د دې رسم خرڅوي چې اخیستی نه د بیا واده رکیش د بل بل د مکرر د کار کوي نو دا د غس پاته شوی دی د دې مخاطب بزنس کوي وای د زوارم د افغانستان یو کوڅه چې تللې د زما وظیفه وز د خپل پېستل د څو کال چې ما د زما وظیفه او ما کار کړی زدا نور دوستان ته روپې جرم چې افغانستان داسې کوڅې لري اما دلته د خپل د هنر یا د مجموع کې د هنر ماموریت چې شې دی
او دا مهم باست استاد از مام زلو چې همدا راته وایسته چې کوڅې خو به د یو چا سلیقې د یو چا ذوق به یې هغه به اخلي خو د هنر ماموریت چې ده د دې نه لوړ ده په دې سه کې راته وایسته چې زموږ هنرمندان په مجموع کې څونه متحده دي د هنر ماموریت ته
دوی دا چې یو نفر مثلا یو کار انتخابوي دا ټول نور د کوم ذوق چې دی د ورزش په حصه کې د سفر په حصه کې د شاغستلو په حصه کې د ښه تفریح په حصه کې نو دا ټول کارونه تر سوري لاندې راولي دوی ظاهراً په دغه کار لګیا دي مصروف دي اما دا چې دا دوی څنګه خلک دي دا ودې ته نیاز ده چې دوی دا نور زموږ کوم چې وزارت اطلاعات او فرهنګ دی نه دوی یو وخت داسې صحنې سره نه مواجه کیږي چې کوی موږ نقاشان لرو څنګه نقاشان لري څنګه کار کوي د دوی وظیفه څه شي ده صرف فرهنګ تاسو کولای شئ د کتاب دریا هم خلکو ته وروپیژني څو سطر لیکي او یو دوه حرکت په پنسل سره ته یو مثلا هنر د اسلامي تاسو د تیموریان د وخت څخه خلکو ته وښکار کولای شئ یو قسمت اما خپل نقاشي تحرک ایجادي تاسو سل نفر نقاش لري کچیر 2000 سیلابش یعنی تاسو خلکو ته خوشیانه ورکولای شئ تاسو خلکو ته مبتزل مسائل او څه دی خطر بللای شي ا دې خل تاسو یو نفر 200 یا یو سات د خپل تابلو تر متوجه کولای شي نو بنان هر هنر باید تاسو اثر گزارو وسی نو دلته پرابلم دا دی چې دوی نیاز لري کارګاو ته دوی نیاز لري مواد ته دوی نیاز لري تشویق ته دا یو حتمی شی دی نو کچیر موږ مخاطب ونلرو او زموږ مخاطب آگاه نه ورته خپل دا هنر خو موږ یو مکتب لرو په هنر کې وای فیوچرزم تاسو آینده ګرای است واړی چې یو شی کار کوي چې لس کال بعد نتیجه ورکړي هدي قال یو دلته یو نفر پیدا چې وای چې هو دا دي شفه فکر دی دلته د فکر موضوع نو هغه اثر کولای شي لس کال بعد یو انقلاب رامنځته کی یو فرهنګي انقلاب او بحثونه رامنځته شي نو دلته دی وخت چې بحث رامنځته کیږي هغه به شاخه لري هغه کیدای شي چې فلسفي بود ولري کیدای شي چې تاریخ پیسې کې موضوعات دي کیدای شي چې د افرادو پیسې کې دا سه نه مختصریږي په یو چوکاټ باندې اوس ګوره موږ تاسو یو مونالیزه په ټول دنیا کې هغه تکثیر دی هغه کې څه اصرار او څنګه کار شوی دی آرتست څه وشتي تر اوسه تر باسلا نه دی یا د وانګو کاثار څه سوچ دی ژوندۍ چا د اثر نه اخیستی اوس ولې بس برانګیزه شوی دی نو بنان څنګه چې کرکټ یو شور هیجان راوستلی شي یو ټولنه کې چې ورزش دی نو هنر هم کولای شي دا کار وکړي
استاد زما د په کابل کې یو شمیر نقاشان دي د دوی سره میرا په تست دي په تیرو کلونو کې هم د دوی اثر کتلی دي زموږ هنرمندان ډیر نه دي بدل شوی ما مخکې هم دا خبره وکړه تاسو په خپل خبرو کې د موضوع ته اشاره وکړه په نور دنیا کې چې دا دوی له هنر سره شوري چلند کوي او مکتبونه هم چې رامنځته کیږي شوري په افغانستان کې چې دا یو خدای په مجموع کې ټول چې دي دغه مکتبونو نه متاثر دي او بیا دا تاثیر هم د محدودو څو مکتبونو ده چپ خو رایج او کلونه کلونه په اروپا او په نورو ملکونو کې کار ور باندې سوی ده هغه رایج مکتبونه دي خو نوې تغیرات ا دې عقل زه درته ویلای سم استاد چې په دې تیرو دریو سوو کلونو کې چې د هنر په حصه کې کوم تغیرات راغلي دي، زموږ په ټولنه کې زموږ نقاشانو نه دي جذب کړي دغه، او دوی او عام خلک تقریبا یو ډول چلند ورسره لري. څه تغیرات وینئ په د هنر په برخه کې تاسو چې یو عمر مو د هنرونو په پانځي کې تیر کړ؟
دلته زه داسې فکر کوم چې یو د ټول جغرافیوي چې کوم دي سیاسي جغرافیوي جغرافیوي د ټول یو د بل د تمدن سره متاثر. کچیرې موږ داسې حساب ولرو چې په ایران کې جنگ دی، دلته به موږ نارامه یو. درست دی دا چې دلته ولې کار نه دی سوی، فکر کوم دا ځینې په نظامو پورې به اړه لري، زموږ په تاریخ پورې به اړه لري. دا چې څنګه دلته راغلی دی، څنګه نه دی راغلی، تر یو حده چې زه معلومات لرم. دا خپله د هنرونو پانځي وخت چې ایجاد شو د حیدرزاد په وختو کې ممکن دا یو حرکت و، اما کفایت یې نه کوله. ممکن په نصاب کې په کروکولم کې تغیرات راغلي وای چې ندی راغلی، نو بنا دا غرایس تر دا اوسه پر موږ اخته یو. دا زموږ کوم درسونه چې دی ممکن دومره دلچسپ نه وي. دا اوس تاسو ګورئ چې په دغه څو دولسیز کې چې دلته په افغانستان کې یو تحول راغلی دی، دا خپله د فیشن او موډ فرهنګ راتلل دی خواته، و څنګ ته نور ډېر حرکتونه ځوانان چې د تجارت پیسې کې دغسې یو حالت یا به افغانستان انتظار یې درلود، یا به دوی خوښه غوښته، د دوی خواسته دغه وه چې دوی دلته دغسې یو شرایط رامنځته کړي. بنان هر حرکت چې دلته راځي دا خو وڅنګ ته حامی غواړي، دا د ځان یو برنامه غواړي، او دا باید حمایه سي، دا باید تقویه سي. وڅنګ زه یو سفر ما درلود ایران ته، لاړم د دوی خانه د هنرمندانو ما وکتې، ټول شرایط ورته مساعد. اوس موږ یو آرټست په یو قسمت د شهر کې، چې بل آرټست په بل قسمت د شهر کې، نو سره لیدلی نشو، افکار نشو سره شریکولای. نو دلته یمنی کې دا د هنر موضوع مادي باندې ځان ته خپل کړی دی، چې زه به د خپل رسم خرڅوم هغه به آرټست، او دلته دا ماته ارجیت لري چې زه اول به د خپل تابلو خرڅوم، افغانستان نو زه څه کوم، وطن نو زه څه کوم. نو بنان تاسو څنګه چې یو رسام کولای شئ په یو کتاب کې، په یو کتاب کې د ځینې رسمونه د کوچنیانو معرفي کوي، ګل استوي، بهار استوي، خزان است، دا د یو نقاش کار دی. نو بنان دی په لوړو شاخو کې دا کار کول، درستی فرنګي فعالیتونه کولای شي، دوی ولې حرکتونه دوی ولري. نو بنان زه په دې عقیده یم تر دا اوسه پر چې په دې حالت کې پاتې شوی یو عامل خو دا دی چې دلته جنگ وو، چې جنگ یې خپله ټول د ټولو نور موضوعات تر سوري لاندې نیسي. یو نیم آرټستان به خپل د روزمره ژوند پیسې کې به محتاجی چې د دې کم رسم خرڅ او لاړ شي. بلان هغه شور د شریعتي خبر دی، وایي هنر هغه وخت هنر نه دی چې په انتظار د موعودی، یعنی چې په وعده کار شي. نو وخت چې موږ شی په وعده کار وو، خو بیا هنر نه سو. هنر ممکن نور ځان ته خاص حرکتونه ولري. نو بنان تر دا اوسه پورې دغه صفات سوی دي، او بیا هم نسبت و پخواته حرکتونه ډېر شوي دي، کورسونه ایجاد شوي دي، اما ظاهرن حرکتونه ظاهرن ښکاري، دلته عمق نه لري، ریښه نه لري. یو نفر یو کار کوي، نه پوهېږي دا کار یې و کم مکتب ته تللی مره، یو ځینې لاس اچي ماډرن کار وکړه، ځینې ریالستیک کار کا، ماډرن کار کا. دا ممکن موږ هم ځینې تکلیفونه یا خودخواهیانې ولرو چې زه به څو بودي نفر معرفي سم، اما دا خو فکر کوم چې په ظاهره سره دا کار نه کیږي. دا د فکر موضوع ده، که چیرې ته کولای شي چې یو شعر په نقاشي تبدیل کړې، نو ته آرټست دی. زه دغه دماغ ونه لرم چې داسې یو شعر ولیکم، اما د اقل تصویر ورکولای شم، خط به تصویر تبدیلوم. نو دلته چې یو شی معنا پیدا کړي، نو شی چې معنا پیدا کړي هغه بیا اثر گذاري پر ټولنه باندې ډېری.
استاد، زه چې تمایلات ګورم د نقاشانو په مجموع کې په دنیا کې، نن سبا هغه کار چې کمره کوي، دوی هغو کار ته ډېر زړه نه ښه کوي، یعنی هغې خوا ته تمایل کم شوی. دوی وایي هنر دا ده چې سړی متفاوت دید او په نهایت کې خپل رواني کیفیتونه چې دی لري، د یوې لحظې له تاثره وروسته هغه انځوروي. زموږ نقاشان چې دی له دغه شي سره یې هېڅ رابطه نسته. ده ما اکثریت لیدلی دی، دوی ناست دي اوس هم، اما لکه تاسو چې وویل د کوچي انزور ده د یو ګل انزور ده د یو مرغ انزور ده دا کارونه کوي او یو غر مره پیدا کړی او تاریخي شی پیدا کړی په دنیا کې دا قصه نور ختمه شوې ده دوی په مجموع کې هغه رواني مسایلو ته ډیره توجه کوي
دلته دا چې دا په دې وابسته دي چې تاسو په څنګه ټولنه کې ژوند کوي کدا چې تاسو یو محروم شخص یاست او افراد نور هم دغه سي محروم خلک دي ټولنه محرومه ده ټول موضوعات ټول عمر په بدبختیانو تیر شوی دی نو هغه دلته یو شی د انسان په فکر کې راګرځي که چیرې زما نس وژی دی زه باید ډوډۍ پخوم دا نور اشخاص چې اوس موږ د دوی پیرو یو د دوی د مکتبو څخه استفاده کوو دوی واقعا عشق درلودله او دوی هغه جبر چې پر دوی باندې تپل شوی وه دوی په واقعیت سره انقلاب رامنځته کړل د هنر په حصه کې نو موږ د غو د برکت لګیا یو نیم کار کوم دلته یو شی دی تاسو به ټکنیک زده کوئ تاسو به یو مکتب درکوئ تاسو به نور تاریخ د هنر به وایست اما مهم وڅنګ ته دې کارو اصلی خبره دا ده چې تاسو څنګه شخص یاست دا تاسو
فطرت څه ده
دا تاسو فطرت څه ده او دا تاسو شور او هیجان کاذب دي کیا دا تاسو دوست احساس سره دی دا فرض مثال مستی ټول خلک لري ما څنګه مستی خوري کم او به مستی غوړ مستی دروسی دبزم مستی د نور دغه تلته تاسو د نقاشي داسې نه مرده شه مخنوس نیولای چې تاسو دا کار مکو کی د یو زوخ د خاطر بلان زوخ بیا د بل تعریف لري ځان او چې موږ وایو چې ایکس پرسونیزم یا امپرشنیزم ورته وایو مثلا وای شور هیجان ایکسپرشنیزم کم شور هیجان چې ستا د نن شور هیجان او یو بل جرقه بایس د دې شور هیجان سي یعنی مخاطب هم نو چې دا د وشيان سره یو څه دلته یو حرکت راتللی شي اګهانه حرکت دا مې منه د چتا سي شي په لاس کاروي په پرسه کارو دا د فکر موضوع رنگ مې وسیله ده او ځین شان په نقاشي کېسته چې خپل تاده به دي ش ډراینګ بلره لاس به د برسه سره آشناي انالایز به د رنگول لري رنگونه به تجزیه کولای شي کم ګرم رنگونه دي کم سړ رنگونه دي دا په مجموع کې دا خبرېسته د دیشان ته اکیډمیک بنور کو درستی اما ته چی شي دا یو ابزار سواله وخت چې د فکر موضوع راځي رنگ ممکن عام خلک هغه سور رنگ سور رنگ ویني ته نه ویني نو دلته چې د ستا فکر ستا دید او دلته کل کل ته فلسفي کېږي
نو استاد دا ستاسو له خبرو نه زما برداشت دا و چې دیو تعداد کسان دی دا مهارت لري چې هنر زده کی یا دی کی ان د یو کسب په توګه استفاده تر کولای شي که فطرتا دی و نرمن نه دی و چت اثر نه سره من تکوال
یو فطری موضوع دی یو کسبی موضوع دی واسه د کسب موضوع راسی هغه هنر نه سکیدل هغه کسب یو شی چې کسبی زی لاس درازی هغه ډیر محدود دی هغه کې جادګری نه هغه کې پرمختګ نه هغه کې د فکر موضوع نه هغه کې بیان نه هغه
کې هنر خلاصه ده چې استاد نجاری نه ده
نجاری نه ده بالکل
څومره نقاشان ستدی په کابل کې څه فعالیت کوي
نقاشان سره کار کوي خو ممکن دیشو ته شل دیشو ته ورسیږي آرتستان
تاسو خو ډیر وخت په کابل کې اوسئ په خو هم دې په هم دې شمیر کې وکړي
ولا په خو کم و نسبته څو ما اوس د سیوی دی د دچ ما دیشو ول ممکن تر دې لا ډیر اوس دا کارته چارې ست زولاړه مل نور د ځوانان دې په خپل کارګاوی استلی دی البته ځانونه مصرف کړی دی در دې چې هیڅ نه دا فعلی حرکتونه هم ستمه می ځایند ان شاء الله
کور مدان استاد
تشکر استاد سندر
رادیوی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار اته بجه واوری
وګمه راغلی او لاند حکایت ورسره دی دا وایي دا ځل مې د داسې نوکر نقل راوړی چې خلکو ته سادګۍ تر پام ورته خو نوکر د دوی د اټکلونو خلاف خورا زیرک راخیژي غوږ به شو وګمې ته
د ایټالیا په فیرارا ښار کې یو شتمن اصیلزاده دکانداري کوله دکاندار د فورجینیو په نوم یو نوکر ساتلی و چاخ او غخن فورجینیو روغنیتی سړی وو خدا عقلیه مزنه و دکانداری سادهګی ته خوشاله وو ټوکی به یور پوری کولی. د دکاندار د عادت و چې د ګرمۍ په موسم کې تر ګرمۍ وروسته دکان بندا وو. په پسکوټه کې به یې خوب کاوه. دغه وخت به د فورجونیو کار دا و چې له بادار مچان وشړي. ای په ګرمه یو ډیر سپینسترګې مچ را پیدا شو چې له شړلو سره سمبا بیا را پیدا شو. مچ نه د مچ شړونی پروا کوله، نه د فورجونیو د لاس خوسبولو. دم په دم یې د دکاندار گنجی سر ته ځان رسوه. فورجونیو ډیر ورته په غوسه شو. په وروستي ځل چې مچ د دکاندار په ټیک باندې ناستې ته ځان برابرو، غوسه شوی فورجونیو د اوکلۍ د لاس ته ګزار ورباندې وکړ. د اوکلۍ لاس ته د زیړو وو، دروند وو، او کلا ګزار یې د دکاندار د مړینې سبب شو. فورجونیو چې پوه شو چې قتل یې کړی دی او اوس به یې د قتل په جرم سر غوڅوي، د ځان د ژغورلو په فکر کې شو. اول یې دا غوره وبلله چې وتښتي، خو وروسته یې یو بل پلان جوړ کړ. د دکاندار مړی یې په جوال کې واچاوه. د دکان شاته یې په باغ کې چې له پسکوټې لاره ورغلې وه ښخ کړ. له دې ځایه د بادار د پسونو پنډغالې ته لاړ. یو لوی کرور مګی راویست، په کوی کې یې واچاوه. ماښام شو. د دکاندار ښځه د میړه راتګ ته منتظره وه، خو هغه راښکاره نه شو. ښځې ته سودا ورولبېده، په فورجونیو پسې ورغله، د میړه ته پوسی ورنه وکړ. فورجونیو ورته وویل چې هیڅ معلومات نه لري. ښځه په میړه پسې ډیره وګرځېده، خو پیدا یې نه کړ. آخر یې خپل خپلوان راوبلل چې مشوره سره وکړي. د دوی مشوره دا شوه چې په فورجونیو باندې دعوه وکړي. ښځه حاکم ته لاړه، عریضه یې وکړه. حاکم فورجونیو راوغوښت، بندي یې کړ، او چې هغه اقرار ونه کړ لښتو ته یې واچاوه. دغه وخت فورجونیو وویل، زه به هر څه ووایم خو که مې ونه وهئ. حاکم ورسره ومنله، او عسکر یې ورسره کړل چې قاضي ته ورشي، هغه ته حال ووایي. فورجونیو د سرکار د تیرستلو لپاره خپله جوړه کړې کیسه قاضي ته وکړه. قاضي صاحب، پرون چې زه کوهي ته نږدې وم، یو ډیر جګ آواز له خوبه راویښ کړم، لکه ډیره لویه تیږه چې کوهي ته ورخطا شوې وي. کوهي ته ورغلم، ور ومې کتل، اوبه کرارې وې، څراغکاره نه شول. له هغه ځایه کور ته ستون شوم، خو څاته د لوېدو آواز مې یو ځل بیا واورېد. اوس مې زړه راته وایي چې زما بادار کوهي ته تللی چې اوبه راوباسي، او هلته یې پښه خطا شوې کوهي ته لوېدلی دی. زما عرض دا دی چې که کسان راسره واستوي کوهي ته به ورشو، زه به ورکوز شم او ټول حقیقت به معلوم شي. قاضي چې د جرم د حقیقت په معلومولو پسې ګرځېده، سمدستي ورسره ومنله. کسان یې ورسره کړل، ټول په جمع کوهي ته روان شول. دغه خبره چې نورو خلکو واورېده، د سیمې په مشرانو او سپین ږیرو سربیره هسې وزګار کسان هم په لوی شمېر کې کوهي ته ورغلل. د دکاندار میرمن هم ځان ورورساوه چې په حقیقت پوه شي. فورجونیو د کوهي په غاړه کمیس وایست، رسۍ یې تر ملا تاو کړه، او کوهي ته ورکښته شو. هورې یې د لاس او پښو خوځول شروع کړل چې ګواکې په لټون بوخت دی. لکه څوک چې ډیر حیران شوی وي، له لاندې چیغه کړه، ای زما د بادار ښځې، ای تا ته وایم، ستا د میړه خو به ښکر نه وو، دلته خو مې یو شی موندلی دی چې ښکر لري. دې خبرې شاوخوا ته راټول کسان چې یو شمیر پکې لټېره ځوانان وو وخندول، او د دکاندار میرمن خورا خوابتي شوه او شرم یې احساس کړ. قاضي چې د فورجونیو د لټون ننداره کوله، یقین راغی چې دغه سړی ډیر ساده او پاک سړی دی، په قتل کې لاس نه لري. نو امر یې وکړ چې فورجونیو دې خوش شي. فورجونیو خوش شو، خود دکاندار هیڅ پته ونه لګیده. فورجونیو ته هر چا د کم عقل په سترګه کتل، او د هیڅ چا دې ته پام نه و چې په چا پورې موږ ملنډې وهو، موږ به د هغه د ملنډو یو. Thank you.
تیره شنبه د پغمان په قصر کې د پغمان کلتوري جشن جوړ شو. دې جشن ته د افغانستان له مختلفو سیمو او پښتونخوا څخه ګڼ میلمانه بلل شوي وو. د جشن په پیل کې د کلتور او فرهنګ د ودې په اړه ویناوې وشوې، ورپسې مشاعره وشوه او سندرغاړو سندرې وبللې. کلتوري جشن چې د ماسپښین په 3 بجو پیل شوی و، د شپې 3:30 بجو یې دوام وموند. زموږ همکار همایون هیواد د دې جشن له یوه جوړونکي عماد الدین دوران سره مرکه کړې. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
دوران صاحب، تیره شنبه په پغمان کې کلتوري جشن جوړ شوی و، تاسو چې خپله د دغه جشن له تنظیم کوونکو څخه وایئ، که د دغه جشن په اړه راته ووایئ چې څه پکې و؟
دغه جشن موږ هر کال په پغمان دولتي ماڼۍ کې نمانځو. د دغه جشن عمده برخې سکالې څلور پنځه برخې وي. لومړنۍ برخه د فرهنګ په هغه اهمیت او ارزښت باندې د علماو د مشرانو خبرې اترې وي، چې په هغې کې ګڼې عالمانو خبرې وکړلې، د فرهنګ او د کلتور په ارزښت باندې خپلې ویناوې واورولې. دویمه برخه د اتن برخه وه چې زموږ د فرهنګ یو ډېر غني اړخ دی. دریمه برخه دلته د تیاتر او د تمثیلي پرچو برخه وه چې زموږ ممثلینو خپلې تمثیلي پرچې وړاندې کړلې. څلورمه برخه د زموږ د کلتوري جشن مشاعره وه چې ګڼو شاعرانو د هېواد وتلو نوموتو شاعرانو پکې شعرونه وویل. او پنځمه برخه هم د دغې جشن موسیقي وه چې بېلابېلو لکوزي خوانه چې کوم هنرمند راغلي وو، دلته زموږ کوم هنرمندان وو، هغوی پکې سندرې وویلې او خلکو له جشن نه خوند واخیست.
دغسې پروګرامونه د کلتور په وده کې څومره مؤثر تمامېدلی شي؟
دغسې پروګرامونه او جشنونه د کلتور لپاره او د فرهنګ لپاره ډېر زیات اړین دي، ځکه اړین دي چې تر څو پورې چې دغه ملت هغه کوم د فرهنګ په نوم باندې چې دوی ته څه وړاندې شوي دي او دوی ته په میراث چې کوم فرهنګ پاتې وو، تر څو چې هغه خپل اصلي فرهنګ ته دوی بیرته نوي ورستانه شوي او هغې ته یې وده او هغه یې ماډرن کړی نه وي، تر هغې پورې د دغسې غونډو د دغسې میلو د جشنونو اړتیا ده. اوس مهال په د فرهنګ په نوم باندې ډېر بد څه دود دي چې هغه زموږ د اصیلو فرهنګونو نه دي. هغه یو اجنبي فرهنګ دی، که هغه د توپک فرهنګ دی، که هغه د جنګ فرهنګ دی، که هغه د دغسې نورو بدبختیو فرهنګ دی، هغه زموږ فرهنګونه نه دي. زموږ د مینې فرهنګ، د خلوص فرهنګ، له انسانانو سره د همکارۍ فرهنګ او دغسې ډېر زیات اړخونه دي. تر څو پورې چې موږ بیرته خپل اصلي فرهنګ ته ورستنیږو، د دغسې غونډو اړتیا محسوسیږي.
دغسې لوی پروګرامونه چې د کلتور په اړه کېږي، هغه تر کابل یا تر ځینو لویو ښارونو محدود وي. په ولایتونو کې دغسې پروګرامونه ډېر نه کېږي. څنګه کېدای شي چې دغسې پروګرامونه چې په پغمان کې وشو یا په بل لوی ښار کې کېږي، هغه دي په لرو پرتو سیمو کې هم وشي، یا په داسې لریو ولایتونو کې چې هلته دغسې پروګرامونه نه کېږي؟
موږ چې څه کال په پغمان کې کوم جشن ولمانځه، د هغې یو څه محدود و. موږ به چې تیر ځل کوم جشنونه نمانځل، فرهنګي جشنونه به و، په هغې کې به زموږ ولسي لوبې به وي، په هغې کې به زموږ د ولس ډېر زیات هغه اړخونه چې به و هغه به مو راخیسته، که هغه زموږ د ولس لاسي صنایع وي، که دغسې نور اړخونه به و، دا به ټول نندارې ته وړاندې کېدل. اما څه کالي موږ یوازې په دغه 15 شیانو باندې منحصر پاتې کړ. دغسې پروګرامونو ولایتونو ته غځول یو خو امنیت ته اړتیا لري، چې په ولایتونو کې بدبختانه امنیتي وضع په هغه کې نه ده چې دغسې پروګرامونه دې پکې ونمانځل سي. هلته جنګ دی په ولایتونو کې، هلته توپک دی، هلته خلک څوک نه پرېږدي چې په دغسې آزاده فضا کې چې موږ په پغمان کې کلتوري جشن ونمانځه او موسیقي پکې وه، په ولایاتو کې دې هم وي. البته هر کار همت او کار غواړي. په دې اړه یو څه ملګرو کوششونه اوس روان کړي دي چې باید دغه غونډه دغسې جشنونه ولایتونو ته وغځیږي، خو په آینده کې به ګورو. ممکن ده دغسې جشنونه په ولایتونو کې کول، خصوصا په دغسې ولایتونو کې چې هغوی ته امنیتي وضع ښه نه وي، ممکنه نه ده، یا په ټوله کې وبه وایو چې ستونزمنه ده.
تاسو یادونه وکړه چې تیر کال ځینې ولسي لوبې وشوې او همداسې افغاني توکي نندارې ته وړاندې شول، څه کال ولې دا نه و پکې؟
څه کال خو وضعیت داسې و چې یو خو زموږ باندې دغه وخت ډېر لنډ تنګ و، موږ ونسو کولای چې له هغو خلکو سره چې په بازار کې لاسي صنایع خرڅوي او پلوري، هغوی سره خبرې وکړو. په دومره لنډ تنګ وخت کې هغوی دې ته آماده کړو چې راسي خپل لاسي صنایع او دغسې هغه لوبي چې زمنګ ولسی لوبي دي زمنګ د فرسک کبوس کشي د تیر غرزونه د دغه سړي لوبي دي چې هغه زمنګ ولسی لوبي دي مونږ د وخت د کمښت په اساس باندې ونس وکولای چې هغه اړخونه چې د افغاني فرهنګ ډیر قوي اړخونه دي هغه ننداري ته وړاندې کوم هوډ لرو چې پراتونکي کې کله مونږ دغه جشنونه په همدغه ځایونو کې جوړو نو مونږ به دغه اړخونو ته پکې پوره پاملرنه کوو او دا به هم ننداري ته وړاندې کوو.
د دغه سي لویو پروګرامونو تنظیمول ډیر کار غواړي. مثال مونږ ډیر کله لیدلې چې غونډې نامنظمې شوې دي یا یوه برخه پاتې شوې ده، ځینې نورې ستونزې رامنځته شوې دي. تاسې چې کله غونډه جوړوله څنګه مو تنظیم کړه چې دغه ستونزې پکې نه وي؟
غونډې جوړول واقعا چې ډیر زیات ستونزمن کار دی، خصوصا دغسې پراخه جشنونه جوړول دا ډیره ستونزمنه ده. موږ د دغه جشن د جوړولو لپاره تقریبا له دوه میاشتو نه آمادګي نیولې وه. هره ورځ به مناسته کوله د کوم ملګري چې په دې کې ډیر زیات دخیل وو هغوی به هره ورځ سره مشورې او سلا کولې چې په کوم اړخونو باندې ډیره توجه وسي، له میلمنو سره څنګه هغه وسي، څنګه د هغوی قدردانی وسي، د ډوډۍ بندوبست څنګه وسي، هلته چې کوم مسلین راځي په کوم وخت کې باید هغه وي، خلک څنګه وي، خلک بور نسي، د هغه برخې باید څومره وي، د تمثیل برخې څومره حد کې وي، مشاعره باید څومره وي، شاعران خفه نسي. دا واقعا ډیر زیات کار غواړي. موږ او زموږ ټولو ملګرو په ډیر تدبیر سره وکولای سو چې پرله پسې هلو ځلو باندې کار یې وکوو. د دې لپاره یو منظمه پلان ګذاري وسوله او دغه پلان ګذاري د جوړولو پر اساس باندې موږ وکولای سو چې دغه غونډه تنظیم کړو.
په نورو وطنونو کې چې دغه کلتوري غونډې جوړېږي، هغو غونډو ته بهرني میلمانه هم رابلل کیږي چې خپل دغه کلتور نورو ته هم وښيي چې موږ دغه څه لرو، دغه څه کوو. آیا د پغمان کلتوري جشن ته هم له بهره میلمانه راغلي وو؟
دغه جشن ته موږ یو تعداد بهرني میلمانه چې هغه د سفارتونو وو او موږ سره یې په مخکې پروګرامونو کې شرکتونه کړي وو هغوی دعوت کړي وو، خو متاسفانه د امنیتي وضعیت د خرابوالي له وجې هغه خلکو زړه ښه نه کړ چې په دغسې پروګرامونو کې ګډون وکړي. البته زموږ لری ولایتونو څخه، له کوزی پښتونخوا څخه، له کوټې څخه او له کراچۍ څخه چې پښتانه هلته میشت دي هغوی راغلي وو په ګڼ تعداد کې. له موږ سره یې په دغه جشن کې ګډون وکوو او تر ډېره برخه یې واخیسته. سندرغاړي راغلي وو له کوزی خوانه، لیکوالان او شاعران راغلي وو، شعرونه یې واورول، مبصرین راغلي وو چې هغوی په فرهنګ باندې تفصیلي خبرې اترې وکړلې او زموږ غونډې ته او دغه جشن ته ډېره ښکلا ور وبخښله.
یوانی وکه دا هم و چې په دغه جشن کې میرمنې ډېرې کمې وې. آیا تاسې کمې میرمنې راغوښتې وې؟ کنا ډېرې مو راغوښتې وې خو کمې راغلې وې.
موږ ډېر توجه وکړله چې موږ دغه څه ډېر تجربه کړي دي په تیرو پروګرامونو کې. دا موږ تجربه کړي دي چې عموما د ښځو شتون په غونډو کې او دغسې فرهنګي جشنونو کې ډېر زیات کم وي. موږ دا ځل هڅه وکړله، حتی ترانسپورټ مو ورته برابر کړ چې هغه میرمنې چې ترانسپورټ نه لري موږ یې له ښار یوسو په پغمان قصر کې ښکته کړو، هلته له جشن څخه خوند واخلي، په جشن کې ګډون وکړي او بیرته یې راولو. خو متاسفانه چې نجونو ونس وکولای زړه یې ښه نه کړ چې د پغمان په دغه کلتوري جشن کې له موږ سره ګډون وکړي. واقعا دا زموږ لپاره یو خواشینونکی ده. موږ به په راتلونکي کې د دې لپاره یو منظمه پلان ګذاري کوو، هڅه به کوو چې هغه تعداد چې د ښځو لازم دی په دغسې جشنونو کې له موږ سره ګډون وکړي.
دغسې کلتوري جشنونه یا غونډې یوه یا دوه ورځې وي، یو څه وویل شي، یو څه وشي، بیا ورپسې ډیر څه نه وي وروسته چې دغه مسایل تعقیب شي. په پغمان کلتوري جشن کې چې د کلتور د ودې په اړه څه وویل شو یا کوم کارونه وشو، آیا هغه به وروسته تعقیب هم شي؟ ځینې کارونه به وشي که نه هغه جشن ختم شو او هر څه ورسره ختم دي؟
عموما دغه جشنونه او کومې غونډې چې کېږي دا په افغاني ټولنه کې همدغسې تر ورځو پورې محدود پاتې کیږي، خو په اغیز باندې سترګې هم پټېدای نه سي. د رسنیو له لارې چې پراخ پوښښ ورکړل سه او تر خلکو پورې د دغه جشن انځورونه او خبرې د مشرانو ورسېدې، دا د خلکو په ذهنونو باندې او د فرهنګ په وده کې ډېر تاثیر ګذاره دي. دا د هغو خلکو چې هغوی پر جنګ باندې، د جنګ په فرهنګ باندې باورمند دي، هغه خلک چې د تشدد په فرهنګ باندې باورمند دي او هغه خلک چې د جهل په فرهنګ باندې باورمند دي، هغوی د علم خواته، هغوی د عدم تشدد خوا خواته او غوی د سولې د فرهنګ خواته سوق کیږي او دا په خامخا یو څه تاثیر کوي. د زمنګ دغه جشنونه دا تعقیب دي، یعنی پر لپسې دي، هر کال د جشن منځد کیږي او هڅه دا ده چې راتلونکي کلونه مونږ دغه اوس چې کوم جشنونه په کوم انداز منځلې دي راتلونکي کې تر دې ښه ونمانځو او تاثیرات یې په ټولنه باندې ډېر قوي وي.
پستر گڑوں پا غبو کن سے آراؤ شال منگین آیا پستر گڑوں پا غبو کن سے آراؤ شال منگین آیا جب گم سے چھونا
Oh, oh, oh. آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com